سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د روپی ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفلا یو د چی په افغانستان کې د خوندې لښپېتو تزیات زکونکو مسمومیدل یو بوګنون کې جنایت بللې دی او په یو ټویټ کې ټولو ته د اجل روغتیا د هیلي ترڅنګ ویل دي چې هر ماشوم د زده کړې او خخ خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي د راپورونو له مخې د پیښې وړ مورز د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوي او ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون 9 تنه نور هم مسموم شوي دي د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مصرالی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوګنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي هغې ویلي دي چې د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم پر دې پیښې اندېښنه ښودلې وه او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پیښه سمدستي وڅېړي او عاملینې ونیسي د افغانستان د ادبي رغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25 زره هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي سیګار نن سهار په ټویټ کې د دې خبر ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللې دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو نه پخنی سره 950 سلنه سرپنا او 940 سلنه روغتي خدماتونو ته اړتیا لري اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په پایله کې د پولې د افغانستان خوا ته راوختي او اکثره یې په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي دوی خپلې سیمو ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو نن سه شنبه په کور دننه جوړې شوې لومړنۍ داسې بالسټیک توغندۍ وښوده چې تر غږه چټک سي د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د سپای بازارن انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتا په نوم دغه هایپر سونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي د راپورونو له مخې د دغې نوې توغندۍ د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چینومی د خپل غوره کړی دی ګډون کړی و رئیسی وویل چې موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی د ایران د هوایی فضایي ځواکونو قومندان امیر علی حاجی زده ویلي چې دغه نوی توغندۍ کولی شي چې په یو ساعت کې 15.5 زره کیلومتره واټن ووهي خو د لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو دا خبره د سعودي رسنۍ ورکړې ده په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغې پرانستل کېږي چې دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدا په اړه موافقه وکړه ایران او سعودي عربستان له څو کلونو تربګني وروسته چې په منځني ختیځ کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی و او د یمن سوریې او لبنان په ګډوني سیمه ییزو شخړو ته لمن وهلې وه په تېره مارچ میاشت کې په خپلو دوه اړخیزو خبرو کې اړیکې بیرته ټینګې کړې او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون 1 درېمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي د دې درې وړو ورځنیو لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه او دویمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې وه د افغانستان کرکټ بورډ نه دي ویلي چې آیا راشد به د ناروغۍ له امله چې په مخکینیو دوو لوبو کې ګډون څخه منع شوی و په درېمه لوبه کې ګډون وکړي او کنه د سبانۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي په افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي د ده چې دغه پیخي اوندتنه په کوم موارد کې دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه نن سهار په بدخشان کې په چاودنه کې د دې ولایت سرپرست والی وشل شوی دی. د پیخي نورو جزئیات درته په راپور کې لرو. وربشو قندهار ته په بخنه سره هلمند ته بور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د هلمند د سین اوبه ایران ته ورخوشې شوې دي، په داسې حال کې چې دوی خپله اوبه نه لري.
خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې، موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار که موږ ته دغه ستونې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ.
قندهار ته به هم بور شو چې هلته د دوا جوړونې نوې فابریکه جوړه شوې ده.
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي، په اته ساعت کې 6000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدي.
دا نړۍ مسائل هم درته لرو. ملتیا مغواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم بریت په پایله کې وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلور لارې سیمه کې بنخه شو. په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلوونکی هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنیه قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت د داعش ډلې منلی و وژل شوی و. تفصیل له امید سهري مالله اورو.
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدي موټر بم بریت شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي. دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي.
حوالی ساعتی 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدون کوټو کو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول.
درې بارونش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسلواله ډلې نه منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسولیت چې په پایله کې هغه وژل شو د عیش ډلې منلې وو. دا شمدا ډول دروان کال د مارچ په 9مه د بلخ په پخوانی والی محمد داود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګې بریدو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو. حخوا په فیض آباد خار کې د پیخي پسیمه کې خلک وایي چاودنه ډیره زوره وره او غږی تر لري اوریدل شوی دی. د فیض آباد اوسیدونکو مشال
ساعتوی عاشق دی اته یاتنی بچی چې د بسکشی لوبغالي تنګ دی درنه چاودنه وشوه، ډیر خطرناک چاودنه وشوه، غږی ډیر لوړ و. هله لرم چې نور دا ډول پیخي و نشي.
پسیمه کې د پیخي یو بل عین شاهد بیا د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیخه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي. د چاودنو په ګډون ځانمرګ او موټر بم بریدونه هغه تخنیک چې طالبانو د جمهوریت نظام او د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله، خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپل له دې ګواښ سره مخ دی. تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني، هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونه ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرونه پر خپل ویبپاڼه خپره کړې ده. تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کوي، غوښتنه کوي چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي. بیا هم تفصیل د امید سهري مالله اورو.
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یو لبد ورزوي، داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوښۍ شی به وای. کله سم د دې ویډیو د سپتا او زای کرنې ته معلومه نه ده، خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شعر په ژبه بیانوي، لږ یو شمیر نوري بیا ژاړي. په ټولنیز رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سکال لز د کړو فارغيږي او باید راتونکو کال وم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوخ کې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنکړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي.
مې ارزوی زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړه شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه هم خپره کړي تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او لټورو لوري غواړي چې دوی ته لویر او تاوتریخوالي پرته د خپل وړتیاو پر بنسټ خپل هیلو ته د رسیدو زمینه برابر کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې لګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تختونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروسته یې پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوایې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسیس مکرک د ازادي راډیو نورې په افغانستان کې پاتې شو. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان وړاندوینه کوي چې سږ کال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې ټیټوي. دغې ادارې د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د اقلیمي شرایطو او وچکالۍ د دې ستونزې اصلي عوامل او بللې دي او زیاته کړې ده چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې څخه یو څه اندازه زیاتوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږ کال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولو شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پاندې حل کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږ کال به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه ټنه اټکل شوي چې له منځنۍ کچې څخه 4% کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې امکان نه لري هغه ځمکې چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له دغو وارث احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین که دز به گدایی زدن
پزرها او کسان وینه چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بیکاره او بېوزله دي. 15 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستندویه ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد 2/3 وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي پر روسیې تور پورې کوي چې د پخیرسون کې د دنوپرو پاراسین یو بند ویشتلی دی، دا چې په دغې بند کې څومره خلک زیانمن شوي دي تفصیل به یې د احمد تکل نه واورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنې پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتیدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوا کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر 1200 مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې سیل لاندې کړې لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکي پر ټویټر د نړیدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د ده په وینا باید یو متر یې هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو یا SIV ویزو پروګرام د غځولو طرحه د هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغانو متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیږي، په راتلونکو 5 کلونو کې دغه پروګرام د غځولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو SIV ویزو د پروګرام د غځولو غوښتنه یې ترې نه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوې طرحه د کډوالۍ د ځانګړو SIV ویزو پروګرام د غځولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې 40,000 نورې ویزې دې هم تایید کړي. د ایس ای وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په محل ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندې شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې عمله د امریکا ولس د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له عمله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټکه شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په ایس ای وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم د لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي، او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د ایس ای وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وختم در بر گرفتو برالای
ډیر وخت ونیو، له مرکې ورسته هم برخلیک مونږ نه دی معلوم. اوس نو دی وی لارې چاره په لټه کې يم چې هر څومره ژر چې کیږي نو لاړ شم او یو امن ځای ته ورسم.
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ را ځواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته امریکا او اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ایس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په تیرو 20 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدی پروګرام لاري امریکا ته تللی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په پاسوال کې کن هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو وایي د کچګي بند څخه د ایران لوري ته اوبه ورپرېښودل شوي دي. دوی ادعا کوي چې دا اوبه په داسې حال کې ورپرېښودل شوي دي چې دوی خپله اوبه نه لري. تفصیل له سیمه څخه په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبانو له هغه وروسته چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران نور لوړ پوړو چارواکو پر طالبانو فشارونه زیات کړل، اوسی د کجکی بند څخه اوبه ورته د پوخا په پرتله زیاتې پریښي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې ذکر شي او یې غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران اوس مهال د کجکی بند څخه زیاتې اوبه د ایران لوري ته ازادي کړي دي. د هلمند دی اوسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته وویل د ایران سره د اوبو پر سر تر لانجی ورسته د طالبانو لوړپړو مشرانو د کجکی د بند څخه لیدنه هم کړي. د سیمې خلک زیاتوي چې طالبانو اوس مهال د کجکی بند ته د شاوخوا خلکو او خبریالانو د تګ مخه ډب کړي ده. دا په داسې حال کې د چې د غوی پر 28مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت ته په اصغر د غوښتې چې د هلمند سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان دې د خبرې بابي زن غني. له دې وروسته د دغه هیواد پوځي او نورو چارواکو هم ورته غوښتنې د طالبانو څخه وکړي، خو طالب چارواکو بیا د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سره دې مخامخ خبرې وکړي او دا موضوع دې د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بلخوا د هلمند اوسیدونکو د غراز زیاتوي چې د هلمند د کجکی د بند کاسه لوبو نه بلکې د خاور څخه ډکه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ایران لور ته دې اوبه نه پرېږدي. ځکه د دوی په خبره چې د دوی خپل باغونه او مزکی د اوبو د نشټوالي لامل وچې شوې دي. صدیق الله او جاناغا چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته دا سی ویل
په خوا په شپږ خور غنم کوي شش کالي خور سل بش منده وشکلی وکړ دونه کوم زرتي روان ده دا وشکلی ده لاس دار کوم نو مجبور ام زکه بخرسي بل شي نه سنو د بلاستا وشن زتان سره ملسه کی برمی ور وینې
په خوا به مش پنځم ورځ سلره م ورځ بول وسه مجه ته م ورځ لم نسو بو غم په وار کوم څه دغه سن سره ګر وطن ګر ولس مخ مخ سوي د زما را و چې سوي دا ول دغه د دال تیم کړل دي دغه زاسو ادمان میج دغه زاس پاره م دغه نه خوړی پک شه د درو چمن غنه ما شش کال پنځه کې پښیل دي دغه نه یاره لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جواب مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دي که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله دي شکنه موږ ته بالا تباسل.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. د پوره هڅو سره سره به هم پر بریالي نشو. د اوبو پر سر د غلانجه هم تر اوسه پورې روانه ده. تازه د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته طالبانو د ایران سره پر پوله د پوځیانو شمیر زیات کړی دی.
بل پلاو بیا د هلمند پاګاوند کندهار کې د سونو فرما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانیستل شوه. دغه فابریکا د یو یا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده چې شاوخوا 50 میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. دا چې په دغه فابریکا کې کوم ډول دواګانې تولیدېږي له سیمې څخه به یې په دې راپور کې واورو.
یو بیا پنګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتمانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاری ساتونو په مده کې د 5 میلیونه او شپږ لک ګولیو 2 میلیونه کپسولونو او 8000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکا د WHO او GMP په نړیوال ستاندرد برابر ده.
سنو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت را پکې امکان لري تر یو حد پورې او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کورونا مسلې چې رااله کېدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد را پکې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لک ګولۍ جوړي په اته سات کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته سات کې 8000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع شي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادی فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خورو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو شپته فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ له ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي او د ټولو دا کوښښ ته چې دوی لسنو پر ما سره د کانټراکټ مانیفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي او هغه تولیدات چې دوی دلته فل حال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم چې لري نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونه کړو او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې وزیره رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شي سرخانې ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د هغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفل یودوچی په افغانستان کې د خونسی له شپېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومیدلی او بوګنوونکی جنایت بللی دی. په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خونتي ځای مستحق او ښوونځی باید امن ځایونه وي. د راپورونو له مخې دا پېښور مورز د سرپر ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شو ویل شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نهه تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله مصر علي هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال شون کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سهشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 95 سلنه خوړو، 95 سلنه سرپناه او 90 سلنه روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثره یې په خوست او څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو کې ژوند کوي. د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو نن سهشنبه په کوردنه جوړ شوی لومړنی داسې بالسټیک توغندۍ وښوده چې تر هغه کې چټک سي. د ایران دولتي رسنیو د هیواد د سپای بازاران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپرسونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي، خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې دغه نوې توغندۍ د خودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر رئیسی هم ګډون کړی و، خو لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبر د سعودي رسنۍ ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کېږي چې دغه دواړو لورو چې دغه دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته ټینګېدو په اړه موافقه وکړه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون و بعد درېیمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درېو ورځنۍ لوبلړۍ نورنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر او دویمه سریلانکا د 122 منټو په توپیر کې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ویل چې راشد خان به په دغه لوبه کې ګډون کوي او که نه همدارنګه که هر هیواد دغه سبانۍ لوبه وګټله هغه به د دې سیریز ګټون کوي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم د سارا د پلار نوم دی سلیم دلته منگا زده کړه کوو منگا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواله ښه شوې ده ژمی کې به منگا لږه ته راتلو منگا به خپل یخ دومره نه ده خو منگا خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وک څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو ویل دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولري پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره مې مرکه وکړل او بل اخره دوی مې د توه سوال څخه خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالکو کی نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخره مې والدین مې تشویق کړ چې خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو وکړي
کله مو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد ساده لسګونه وو یعنی 50 نو خاطر سلو پور یو نیم سلو پور یو اندي سورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او پوړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه یې او ډیر پمینه راځي چې ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د دوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خو د لحت ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان د هدف واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کې یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زوی د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه کومه تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځا. نو هغه نس روان یغه لیکو لوسي سو پوی نه سي پین وغه بیا هغه درس منی به پویږي. نو یعنی په املا سو پوی نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پویږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوسي نه یې ځا، املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم ځکه کومه انګلیسي به هم بلدوم. نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زکړل. بیا سدې لومړی ټولګي دی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کومه دغه مفهوم سې دغه درس اخلي. او بیا سکل دورسنه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات په اړه مکرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زم نه لرو ورته. نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه ذکرې د سې زمينو ته برابر سي. دا غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا. نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیم لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوی ډېری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې د لشي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، نه ډک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره، یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښ نغښته وي. نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
چبوی سنگ دل چبی میشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دل چبی میشنا دے بیا میگ سانس تر کر پی نن می داز روا خطا دے دی خبر چبوی سنگ دل چبی میشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دل چبی میشنا دے زماد اور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی بنو می ماتو لمر دخپل جن کتلی فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی بنو می ماتو لمر دخپل جن کتلی فال دی نهری گنا بہر شی کار سوران جدا خبر چپ وی سنگا دریا چبی میشنا دے او دی خبر چپ وی سنگا دریا چبی میشنا دے تصویر تئی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نام پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نام پسل گوشی خوبنو گیل دلی تولش پچی می بی خبر چپ وی سنگ دریا چبی میشنا دے او دی خبر چپ وی سنگ دریا چبی میشنا دے
ہر سات